نه په وختونو کې موږ په لوی ښارونو باندې زموږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په د ولایتو په مراکزو برابره عملیات کېدل دغسې په ولسوالیو باندې. اوس تقریبا دغه عملیات چې دي ما چې یاد کړم مشخصا دغه تقریبا د صفر په حالت کې دي. نو دا خپله عملا دا د ټول احساسوي چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا یو د دې لپاره چې دا قرار قرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسېږو چې هلته بیا ستونزنی مشره سره حل شوي وي.
مګر ګورې موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې دغه یوازې نن مثلا موږ د کندوز د پروزګان کې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن 30 کسان په یو جګړه کې وژل شوی دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر ده؟
ما د مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي، هغه استشهادي عملیاتي، هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي. ما دا وښودل که تاسو فکر وي موجود دغه عملیاتو صفر ته دي، دغه مشخص څو نوع عملیات دي. نور خو جګړه روانه ده، هغه په تکشک نشته، جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې، بلکې دغه جګړه مستقل شوې ده. د بهر نه د خارجیانو راغلل، هېواد یې اشغال کول، بمبارونه کول، تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو. نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي دا هم د دغه اشغال نتیجه ده. موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول سره حل کړو. یو ځل بیا وایم چې مشخصا ما دا څو عملیات یاد کړل چې دغه په صفر کې او دا واقعیت هم دغسې دی. البته نوره جګړه خو نو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي. تاسو وګورئ څو وخت څو ورځې وړاندې په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول، په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول، نو دا بمبار خو موږ نه کوو. مطلب دا مانا چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوي.
ګورئ موږ یو رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو. موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسوو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینۍ لار ده چې دغه فضا سمولی سي او خبرې لا اسانه کولی سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوئ، نو بالاخره دې ته د خلکو دغې غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خدا ده چې موږ آنی حل غواړو، موقت حل غواړو. نو هغه زموږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زموږ د هېواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. موږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي سبا ته بیرته بیا شروع شي. نه، موږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه ده، کوم چې د جګړې عوامل دي، جګړې اسباب دي، دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې. اوس هم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده، موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجیان راغلي وو، وطن یې اشغال کړی وو، شول اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده، بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي. دا ټول داسې حالت دی چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. او وایو چې کومه د مېز په سر باندې ناست یو، زموږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې. له ښاغلي نعیم سره د مرکه فریبا ظاهر پرون د سپتمبر په 21مه د سولې په نړیواله ورځ کړې وه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجله اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو پيوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د خبرونه زنګړه راپور مو خزینه سنگارتو کی وخت زنګړه کړه ده
او یو رقم بو بملوی دغه به مضبوط او کلکو او دا باندې د سوبدو لاس پتی نه کول ډکو یو ځان به خلق چول.
په هنر جاج کې لا چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو.
نو تیوریک بنسټی دا ده چې سریز به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلیکلو مین هدف او غایه
په فنکار کې د عرفان احمد جی سره د هغه په فن خبرې کوو.
زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز
په زرپانه کې به د ماشومان لپاره د مرغاوی او گیدړی کیسه واوري.
اے خدایا، تا خلمان زمان نیازبین واخسته، ما هم ور پسې ور مړکه. اے خدایا، زنور جوان نه غواړم.
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خوانزی پر ماشومان او بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده د میندو جړاګانو د طالب پلاس کې تک سپینه تورا انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړه ندی او سرونه پرې کوي خپل ورونو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د آزادی رادیو د پخوانی خبريال جان اقا الکوزی د مړینې پنځم تلینو هغه کلونه کلونه له آزادی رادیو سره د خبرونو د پروډیوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان اقا الکوزی په 1416 هجری لمریز کال د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وې او د ماسټرۍ لپاره په تایلند کې وخت تیر کړی و. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډیره موده نتاقي کړې و او بیا کاناډا ته مهاجر شوی و. جان اقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال و. الکوزی په 1921 هجری لمریز کال له آزادی رادیو سره کار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلې په 24مه یل دین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنۍ سره کار کړی. د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان اقا الکوزی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخی مات کا اوګی کا سازا، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخی پیژنئ؟ دا چې وخی څه دي، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم میرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د آزادی راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د نابیانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي په کې ایښی و، ناویل له بیغا چول بهوګان به و، د سپینو ټیکه به مو بیر سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول، او یو رقم و به و به ملوې دغه بیا لږ مضبوط او کلک و، او دا بنګړي چې اوږدو اوږدو لاس پکې نخون ډکو، یو دانه به خلکو اچول، څهغه شی نخلای شو نشته سره نه و، دغه شی به یې جوړول ولا نه پکې وختونه تیرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نښې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالیو سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وخی او ټیکۍ او دا وختني شیان به چې اچول، پخوا به په ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شوي، او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي، ډیر ښه ښکاری، رنگارنګ دی. لپاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو، او دا په ودونو او په محفلونو کې په خوشحالیګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل انجلې وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتو کو بڼې بدلې شوي، خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم سنا ده. د لاس کړی مثلا یا ګوتمې او یا غاړه کې چې شي، هغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی. افغانستان کې کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شی نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات راوچوي دي لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دوی څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړی دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړی پخوا خو ډیر توپیر درلود پخوانی کړی یعنی د سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خاصه غمیګانې پکې کار وشي خاصه ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
یاد دی وی چې د لاس کړی وخه او باهوګان چې سول سیزي وړاندې د سپین زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنگړو او کړیو نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډیر نه ویني محرومي پاتې کیږي
په شرقي هوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عام ده ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریز لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمی میتودولوژي لیکلې ده دا چې سریزه تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنی ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په دې روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چې وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغه دی دا ول ول یو د هغه نه د زده کی چیرې سریزه څه ډول لیکل کی نو که چیرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کی په یو کتاب یا په یو لیکنی باندې
که خبر ده سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده برخه ده چې د کتاب دیو اثر د لیکل نو وروسته لیکل کی سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه څه کله یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي د هغه اصل هدف په هغه کې توضیح کی سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال له خوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په هغه برخه کې لیکل کیږي او د هغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو پاند لاس پوری که دابم که توضیح کی او دابم که هیس پی دی برخه که ما چه کار کری کمی تو دمی کار اخسته دی او سکوم نوخت میکره دی نو پسریزه که دی ترلاس لان دی اثر پا برخه که لیکوال لستون پتا معلومات ورکی
سرای سب دی سریزه برخه کمی کمی دی مثلا یو هغه نړیوال سټانډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو اوی اتیا فیصد د نړیوال اصول سره ورته دي برخې کومې کومې دي د سریزي
او داسې دا چې د سریزي په برخه کې د ما د څلن والی اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزي لیکل دوه دوه ارزښت څومره ونډه ده
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه به د نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزي په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د وشینه یو د اسیو الهام واکس چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قران شریف باندې چې عربی نه په دری متن باندې دی او آیتونو په لغنه پرته یعنی ترجمه سو او دغه اوس فلمي را مشکلات پیدا سو کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلم نه ټول خلک ته معلوم دي نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي چې شي دا د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولای شي زه تا ته یو څه دوه پنځه صفې ووایم که نه خو خبر دا ده چې سړي کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پوري کړي او هغه توجه کیږي او د سې لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستې دا ته ځي
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې د لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي
بالکل بالکل باید کیراش
خا یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریزه لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بلکې سپرې لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سې د چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریزه سریزه د چا حق ده تر هر څه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سیاغه که ضرورت وګڼي خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی او نو په غوږ باندې سریزه لیکل کی تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په دې کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توضیح خو بیا یو څوک ولی شي خپل اثر بل چاته ورکی نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي دا څه نشي کېدلی او دا څه شوي دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د ټیپ ډاکټر مخدمه پیل کړي یا د ټیپ په برخه کې ډاکټر او انجینر پیل کړي دا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا ده چې څوک مقدمه پیل کړي کم تر کمه باید اهل مسلک دی ورکړي
بالکل
بل خبر دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته بازار چاپېدل دوی با د کرکتون کنه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کاو چې دیش مې استادانو لیکونه په ما مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلې هم دا استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریزه لیکلې یو شمېر نور کسانو لیکلې بیا ځینې کسانی دا سریزه نه لیکي غزن فرشې مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې خپل طبیعت ته او په نړیوال په نړۍ کې څنګه دا دا برخه کې چې بم راسو نو په دې کې اتا د سیو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزه شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا نقل وستون کې د اصل کتاب دی متن نه لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا همسه سې اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریزه راغل نو دل وستون کې به دا لس سریزه ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورسی وس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وای چې تاسو لوستونکي مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکي د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کی باید مخکتن په مغه کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کی
او زلته د تقریز او د سریزه خبر راغله تقریز او سریزه توپیر لري کنه
بالکل لري ما بکنه غول په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشه کړي بلکې په دې سر مې تقریز او خو دا تقریز پزوی دمداسي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشکیل نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته دموږ دغه تحقیقي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لارښوونه نظر ورکړي دوه درې کسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا تهدي هغه ورکي
بالکل
هغه په تقریص په زبي د اثر ستاین
بالکل
او تقریص په غدات تقریص په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې که یو لیکوال په یو اثر باندې تقریص ورکوي په غدات باندې هغه کې باید یغه اثر کې کوم منفي اړخونه هم شي هغه به هم په کې راغي روښانه کوي وبلکې چې دا اثر مال سره تر پایه وکړو دغه ښېګڼې وي دغه دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نه شته زویلي کلمې متفاوتې او دا د بیکره کتنې ته نږدې پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال لپاره موږ باید څه لارښوونې ولرو یعنې د سره تر پایه باید صفت نه وي
بالکل
زه دې ته هم اوس یعنې فکر کوم زه خپل ابتذال ورته وایم کله چې زه د یو چا سر ګورم په هغه کې یو مشکلات وي دلته یو خبر داسې ده چې موږ بیا غش په هیور ته وای سره کدا غدا غدي مشکلات ده حل کړ صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال په هغه کې خپل په دې تقریص په متن کې دالی کړ چې په دې کتاب لاري څه پکې دات کې د سره غلې د سره غلې د بيد اسلا سي د بيد اسلا په دې خاطر دغه تقریص د سپورات لیکل کې کرکته نه تنې دي پورم او هغه سپزوی لیکل کې غسته نه نو دغه سې د مخکنی خبرې دی د شتوندل پرمونه مات شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څوخ لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته سکتو لاولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینا معلومه سریزه مو اخلو مې د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې بیا مې خوشال خان په دې یو به جوړې دی یو شاعر به جوړی دانشمند چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا دې یو جواب باسو بل خو دا چې کومې مقدمه معیاري دي کومې مقدمه غیر معیاري دي کومې نیمه معیاري دي جنو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز به لخت متاس په خپل کتاب کې وځي
به لخت ما کړی او د ما د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلونه کې خو د پورتو چلونه پلار ورته وایو غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاست اور هلي په دغه کتابونو باندې د شتون لیکلې نو هغه باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلې وو باندې مم خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلې او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلې په برخه کې بیا چا څومره لیکلې بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلې دي یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دا ویل دي چې مقدمه اثر دلی کنه د تا حق دلی کوه حق خځې په او په ریکی کې باید من هدف توزیع هغه د کتاب لیکلو توزیع په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته فرید چې لوستونکو خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیر مننه خیر کوره زوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې له ماشومتوب له هنر او شاعرۍ سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیک وکړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی ما پښتو ادبیات ملوستي دی او پښتو ادبیات ماستری پروګرام کې زده کړیال یم دند می چې د کوچانو اداري ویان دی مو ور سره د نشرات مسول
راځو دې ته چې څه بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېر په هاندا سی وای چې دا هنر دا او ډېر تر علاقه پورې مربوطیږي
بله
زما لوړکواله نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز کانکور کې ادبیات پونځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولما او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکم
شاعری وکم، لیکوالی وکم، نثر ولیکم. همیش به می لنډې کیسې لوستلې، ناول، نورې لنډې کیسې چې دا هغه په مختلفو مجلو سایټونو له دې لارې هغه سوي دي، خو نورې ټولګې هم تقریبا دوه ټولګې هغه چاپ ته آماده دي. وبه ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولی سم یا نه سم، خو په هر حال نورې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي. زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې یم، د کوچانو د تاریخ، د ژوند، د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم. نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي.
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیاتو خواته دي، د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسې څومره له دې خبرې سره موافق یئ، او څومره مو په ژبه کې، په وینا کې، الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نه سو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پیژنو په تیر کې، او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نه سي کوی، خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم، ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان، او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خواته خو مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي، نو او دغه هنر ده د لیکوالي او د وینا فن ده کنه. انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ښه ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا؟
والله ما ته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم، خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانو یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بله، ما څه دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل؟ هغه مو په یاد دي چې راته وی وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم، د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه، او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی و. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم، تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی، نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه، کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډیر دي، ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده، دغه به در سره شریک کړم، هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې دا خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده، تورو غرونو رانیولی، یو انځور د زوړ کابل دی، بزرگی د معلومه، هر یو بوټی یا اکسیر دی، هر تیګه یې لالونه، د اوبو قطرې به در کړي، نوی ژوند، تازه روحونه، په هوا کې ډیر زور دی، کلکوي دي اندامونه، خوروي دي، جګوي دي، نسوي دي، مستوي دي، د زرکړو آوازونه، د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، پسینې لاره ورکړه، غرب او شرق سره یو کړل، د وریښمو لار ته ګوره، هیوادونه یې بدل کړل، د بودا پامې جلب کړی، معبدونه یې آباد کړل، زحمتونه یې ګاللي، بروجونه یې آباد کړل، منارونه یې ژوندي دي، خلوتونه یې آباد کړل، دغه خاوره قدرتی ده، شازلمیان یې زیږولي، قهرمان هر بچی دی، میړنیان زیږولي، ملالۍ پکې اوسیږي، شنه زمریان زیږولي، برایډن یې کیسه کړي، کتابونه یې شاهدان دي، زحمتونه یې ګاللي، هجرتونه یې معلوم دي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان زیږولي، خپل دین باندې مین دي، شهیدان زیږولي، افغانیت لا ځوانیږي، افغانان زیږولي.
ډیر ښایسته، ډیر زیات. رسو دې ته احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی، په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کیناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو د موږ لپاره یو ډیر ښه فرصت په دې باندې سره لدې چې مریضی زیات او تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه کارونو نورو مصروفیتونو نه بیغم ولو، نو دې برخه کې مونږ کاپی لیکنه کړې ده. ان شاء الله راتلونکي کې به تاسو سره شریک کوم.
دا به سره قمی دي کتاب په بڼه کې به همدسې په مطبوعات او دوزی کې وای
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لنډې کیسې کله ناکله لیکم.
بله، د کورونا بدرنګ څیره دې په کې انځور کړه.
او یو کیسه دغه سی ملکلې ده چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روختون کې ورسره ستول چلن کیږي. دغه سی یو کیسه ست
دا کیسه به څو چاپ کیږي؟
دا به ان شاء الله لومړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به غو وروسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپ دی لاندې کیسو هو کې راځي.
bale کله ته وایي چې دغه سی اوادس لکه کرونا سره لکنه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو لیکنه ک په نظم کې ک په نثر کې نورې پخېسي؟
دا سیدا د لیکنه او شاعري چې دا خو د حادثاتو زیګنده ده. حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنه لپاره خام مواد برابرۍ. طبعا لیکوالانو دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامسته سوي یا رامسته کیږي د غوی لپاره خام مواد کیږي او غویتمن له دې څخه په الهام باندې خپل لیکنه کوي، دا که په شعر کې او که په نثر کې.
ایتو سی لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده؟ کله چې آرامه څوک نه وي، فضا آرامه وي، ښه لیکنه کولی سي، او که په شور ماشور کې؟
نه، زه خو اصلا چې دوم نفر هم راسره یې څه نسم لیکی، باید یوازې اوسېږم. بل زه چې ډیر خفه سم بیا یو شی لیکم، پیښه راباندې بد تاثیر وکړي، بیا ډیر زر یو څه لیکم. او دا لیکنه خو داسې که یو خاص شخص تم کیږي، زموږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي، یو بل سو خواتمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان مو چاپ شوي؟
ډیر لا سو یو نوې کیسه ما د کیسو یو ټولګه چاپ شوي ده. لغین اورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده، لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوا ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي، خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې. نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک کوم مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کم، او ورپسې بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په موضوع باندې کار وکړي، که هغه نظم وي که هغه نثر وي، د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي، هغه اتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي، د چاپ اکله باندې چې دا ستونزې سته ده. ډیرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي، دوی نسی کولای چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤل ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي، د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خپرندویو ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري، مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړې، دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي، خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښکوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي، ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د هغې لپاره هم ډېره زیاته ګټه ده، ځکه هغه څوک چې مالي ملاتړ کوي د هغه نوم په کې راځي، نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د هغې لپاره ډېر زیات مفید تمامېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي.
له تاسو ډېره زیاته مننه د یو تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده. دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي، راځي زرپانه کې له تمنا واورو.
ګیدړ او مرغاوی. لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاویو د ډنډ په طرف په ډیرو چغو را روان دی. په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوۍ ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې. ګیدړ چغې وهلې، هلې چې تبا شوم دا په ما سکانی وشوي. مرغاوی حیران ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوی د ډنغاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او وی ویل، نن مې کور د خاورو سره خاورې شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هیڅ کلم جوړ نشي، زه تبا شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه ته چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چغو وهلو پایلو کړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پرېښود او هغه مړه شوه. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له ما نه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې، ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته، حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا رام نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم، نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مره یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پرېوځي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېره عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې، راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کړو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزل وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې را سره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ، هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. د شعر پوهانو له نظره بې عاطفې شعر ته شعر نشو ویلی. زین خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وای. تاسو ګوري هنر که کلی وی یا هیجان پارون کې یا تصویر درلودون کې په هر صورت له احساسات او عواطف سره نیخ په نیغه اړیکه لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروسته بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې د لڅیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دي لڅیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي، کمپیوټر مې هغې بلې خواته پروت دی، ټلیفون خو مې بیګا له قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم مې ډبر زړې هم ستا له قسته مات کړ. پوره شپږ شلو سوچونو یم اخیستی، کله وایم ځان وژنه وکړه ښه ده، ژوندون هسې هم مرګي ته انتظار دی، زه یې نه کوم، زما ترېنه توبه ده. د ملګرو رابطو نه مې زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو، مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو، په بل کلي کې چاپه د یرغلګرو سکرین نیولی دی، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تکه سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتي میړنې دي او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوري ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیری مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ور اخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیې باندې بحث دی، دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس مې دي بایللي، زه تشلاش د مفکر زمانې یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واورې دل پکلی کې مو جنگ دې مورې، مګوالې داسې کاو دانو څنګه ننګ دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو پردو و منو رازو کلی که خپل وجنو ج اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لکو مایت نشتا دے